ستر پروغ لتا سوریدون کو تاز ما لخوا سلام دا خبرونه تر نوو بجو دوام کوي په راپورونو کې اوري چې امریکایي چارواکو ژمنه کړې چې له افغانستان سره د ماین پاکۍ په برخه کې خپلې همکاري ته دوام ورکوي پایل خبرونه کوو افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې په تړاو په کابل کې د ترکیې له سفیر سره خبرې وکړې په پغمان ولسوالۍ کې پرون په یوه چاودنه کې درې سرتیري ووژل شول او دولس نور ټپیان شول د سعودي عربستان پاچا او ولی عهد د اردن له پاچا سره په خبرو کې د هغه ملاتړ اعلان کړ افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیې په استانبول کې پر جوړیدونکو غونډې د دې هیواد له سفیر سره خبرې کړې دي محمد نیفت مر او اوغوز خان ارتغرل پرون په کابل کې سره کتلی د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلی چې شغلی اتمر د ترکیې له سفیر سره په کتنه کې سولې او ثبات د رسیدو په هدف د ترکیې لخوا د غونډې کوربتوب مهم وباله دوړو لوریو د استانبول غونډې پر احتمالي اجنډا د پلاوی پر ترکیب نړیوالو ګډونوالو او د ترکیې له دې غونډې د موجوده تمو په اړه بحث وکړ تمه ده چې روانه میاشت د ترکیې په استانبول کې د افغانستان د سولې په تړاو یوه غونډه وسی رویټرز خبری اجنس بیا لارګا د یو ورسېدلي سند په حواله لیکلي چې د افغانستان ولسمشر لخوا وړاندې کېدونکې طرحه درې برخې لري پر یوه سیاسي جوړجاړي د نړیوالو تر څار لاندې اوربن د انتخاباتو ترسره کېدل او د سولې حکومت تاسیس دغه راز د کډوالو د ادغام او د پراختیا پروګرامونو لپاره د یو قانوني چوکاټ رامنځته کول د کابل په پغمان ولسوالۍ کې موټر بم چاودنې لښته لږه درې افغان پوځیان ووژل او دولس تنه نور ټپیان کړل وسلوالو طالبانو د پرونی دغې حملې مسؤلیت منلی دی لکه چې واشنگتن او طالبانو په خپلو کې موافقه لاسلیک کړې په افغانستان کې وسلوالۍ او بمی حملې روانې دي خو وسلوال طالبان د لږو حملو مسؤلیت پر غاړه اخلي د کابل د پولیسو ویان فردوس پرامرز پرون تایید کړ چې په پغمان کې پرونی چاودنې مرګ ژوبل اړولې خو ویلي دي چې د مړو شمیر شایي زیات سي وسلوالۍ طالبانو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې 45 امنیتي پوځیانو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده پرون د کابل په قرغه کې هم د ماین چاودنې د ملي اردو یو سرتیری وژلې او درې نور ټپیان کړي وو د کمال خان بند د پرانیستې په مناسبت نن په کابل کې د ټیکواندو سیالۍ کېږي د ټیکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر طریقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تکواندو فدراسیون تر اوسه پورې 15 لوبې د بند کمال خان د افتتاح د تجلیل لپاره تر سره کړې ده چې له خیر سره د نونهالان او خرسالان لوبې پیل کیږي په دې لوبو کې د ټول تونو نه هم یو څو شل لوبغاړي په دې لوبو کې ان شاء الله سره لوبې کوي
په نیمروز ولایت کې کمال خان بند د وریه حمله پر څلرمه نیټه پرانیستل شو د بند د پرانیستې په مناسبت تر دې مخکې د کرکټ ملي لوبغاړو هم په کابل ننګرهار او کندهار کې لوبې کړې دي د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز او د دغه هیواد ولی عهد محمد بن سلمان د اردن له پاچا عبدالله سره په خبرو کې د هغه ملاتړ اعلان کړ په اردن کې پخوانی ولی عهد او د پاچا ناسکا ورور شاهزاده حمزه بن حسین په کور کې نظربند سوی چې ورسره د ټولو پام د اردن کورنۍ وظیفه اوښتای دی د سعودي دولتي اژانس راپور ورکړی چې د اردن له پاچا عبدالله سره په خبرو کې د عربستان پاچا د هغو اقداماتو ملاتړ وکړ چې د اردن پاچا د خپل هیواد د قراری لپاره پورته کړي د اردن چارواکو تور لګولی چې پخوانی ولی عهد شاهزاده حمزه له بهرانیو ډلو سره اړیکې درلودې او د هیواد د بې ثباتۍ هڅې کولې شاهزاده حمزه بیا د اردن رهبری فاسده بللې ده بریتانیا په پام کې لري چې د کنسرتونو او ورزشي لوبو په څیر د لویو مناسبتونو د بیا پرانیستې لپاره د کورونا د منفي ازموینې لرل تجربه کړي د دغه هیواد چارواکو پرون یکشنبه اعلان وکړ چې صدر اعظم بوریس جانسن په پام کې لري د هغه څه جزئیات چې د کورونا وایرس پاسپورتونه بلل کیږي نن دوشنبه اعلان کړي د بریتانیا د سپورت وزیر نایجل هیدلستون وویل چې د حکومت د دې طرحې په لومړنیو جزئیاتو کې د منفي ټیسټونو تصدیق پاڼې نه شاملېږي، خو پر ځای به یې تر مناسبتونو مخکې او وروسته د کورونا پر ټیسټونو تمرکز وسي. د پارلمان په لسګونو غړو او نورو سیاستوالو د دې پیشنهادي پلان مخالفت کړی دی. د بریتانیا حکومت ویلي چې دغه هیواد 40% بالغو وګړو د کورونا وایرس لومړی ډوز اخیستی او څه باندې 5 میلیونه کسانو دواړه ډوزونه ترلاسه کړي دي. د کاسو پارلمان پرون یکشنبه د واکمن ګوند کاندیدا فیوزا عثماني د نوې ولسمشر په توګه وټاکله. میرمن عثماني په یو او یا موافق رایو درای اچونې په دریم پړاو کې وټاکل سو. د پارلمان په غونډه کې 2 اتیا وکیلانو حضور درلود چې یو لسو یې باطله رای وکاروله. د پارلمان په 2 لومړیو غونډو کې څرنګه چې د اړتیا وړ نصاب پوره نه و کومه نتیجه نه وه ترلاسه سوې. کچیر پارلمان د اپریل تر 15 ولسمشر نوې ټاکلې تر وخت مخکې د ټاکنو مسله را مخته کیدله او صدر اعظم البین کورتی ته موقع په لاس ورتل چې خپل واکې لا پسې غشتلې کړي وای. تا به جو شپږ دقیقې سوې. دوشنبه د دوریه حمله شپاره سم د اپریل 15 امریکایي چارواکو ژمنه کړې چې له افغانستان سره د ماين پاکي په برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکوي. دغه وسله هم د افغانانو ژوند ګواښي.
دا ورنن چیرې ولا غره ګندلو دا تلان ټکنو دا غلا دا نور له اوس پښتنه جوړه.
په کندهار کې له جګړو بې ځای سیوي کسان له بیکاری شکایت لري.
بیروزگار ہوئی شین لور د ماشان گولا نہ لور ورو ر پتہ بت یاریانی سارا ستر ماشان دل تنا چ دغه وج تج بیر تر بای بلا
په کندز کې خلک له بی کیفیت روختي خدماتو کړيږي.
پیشګاری ورته کوي دا سیاست کې سوسې شفخانی طرفې مري. نو واقعا دغه سوک سي جواز نه لري. دا بعد د مخاوني ولسی
دو اونیز پروګرامونه هم خبرو تین صاف پلاټ کې او دورو کو دوستانو د پلاټنې پروګرام خبرونه د سر موضوع. امریکایي چارواکو ویلي له افغانستان سره د ماين پاکي په برخه کې خپلې همکاري ته دوام ورکوي. څول دې لارې پر ملکيانو د ماينونو د ناوړه اغیزو په مخنیوي کې ونډه ولري. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن تیر ماښام په یو لر ټویټونو کې دا مسله یاده کړې ده. د ماين پاکي چارو د همغږي او انسجام ریاست وایي چې تیر کال 1500 اتیا افغان ملکیانو ته د ماینونو ناچاو د مهماتو او د انسانانو په لاس د جوړو سویو ماینونو په چاودنو کې مرګ ژوبله اوښتی ده. سفیولاس تانکزی او نور تفصیل.
15 کلن آغا جان د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د څارویو د څرولو پر مهال د ماین په چاودنه کې سخت ټپي شوی و. دا یوازې 15 کلن آغا جان نه دی چې د ماین چاودنې ټول عمر له یوې پښې او یو لاس محروم کړ، بلکې د ده په څیر ګڼ داسې تنکي ځوانان د ماینونو چاودنې سخت ټپیانیا وژلې دي. د اروزګان یو اوسیدونکی روزالدین هم د یوې ماین چاودنې کیسه کوي چې پکې د ده دوه نږدې خپلوان وژل شوي.
زموږ په سیمو کلي او بانډو کې د جګړې پر مهال زیات ماینونه ښخ شوي دي. موږ تللي وو داسې ماپښین نو چې ولاړو بس ماینونه پر برابر سوله. نو دغه یو د اکا زوی او یو د ماما زوی مې په شهادت ورسېدله. په دې خاطر چې هلته رانده ماینونه پټ وو هېڅ موږ خبر نه وو چې دلته ماینونه شته زموږ په کلي کې زموږ په کورو کې.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو له مخې یوازې 2020 کال نږدې 1400 ملکیان د ماینونو ناچاودو مهماتو او د انسانانو په لاس د جوړو ماینونو په چاودنه کې مړه یا ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د موندنو له مخې د ماین چاودنو 80% قربانیان ماشومان دي. د اپریل 4 د یکشنبه په ورځ د ماین د خطرونو په اړه د پوهاوي ورکولو نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یو کنفرانس جوړ شوی و چې پکې د ماین پاکۍ په برخه کې په تفصیل خبرې وشوې. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت د وزارت د ماین پاکۍ د همغږۍ د برخې مشر محمد شفیق یوسفی دغه کانفرنس ته وویل چې افغانستان لا هم له ماینونو د متاثره هیوادونو په لومړي سر کې ده. شاوخوا 20 میلیونه ماینونه او ناچاوده مهمات له منځه وړل شوي، خو لا هم 1400 کیلومتره مربع ځمکه پاتې ده. دلیل یې دا دی چې د کار اندازه زیاته ده او افغانستان له ماینونو د متاثره هیوادونو په تر ټولو لوړه درجه کې ده. همداراز روانې جګړې د دې لامل شوي چې په سیمه کې ځینې ناچاوده مهمات پاتې شي او ملکیان تا خطر پیښ کړي، او هم په لاس جوړ شوی ماینونه په جنگي سیمو کې کاریږي. خغلی شفیق ویل دوی په دې هیله دي چې د ماین پاکۍ په برخه کې ورته کافي بودیجه ورکړل شي. د یک شنبه په کانفرنس کې ګڼو بهرنیو ډیپلوماتانو هم برخه اخیستې وه او د خپلو هیوادونو په استازیتوب د همکارۍ ډاډ ورکړ. یک شنبه ماښام بیا په کابل کې د امریکا د سفارت چارج دافیر راس ویلسن ډاډ ورکړ چې د ماین پاکۍ په برخه کې د دوی کلنۍ 40 میلیون ډالر مرسته به جاري وي. خغلی ویلسن په یو لړ ټویټونو کې ویلي، امریکا له افغانستان سره د ماین پاکۍ او د ترهګرو لاسونو ته د درنو او سپکو وسلو د لویدو د مخنیوي په برخه کې پوره همکارۍ ته متعهده ده. د امریکا د دغه لوړپوړي ډیپلومات په ټویټونو کې دا یادونه شوې چې امریکا له 1993 تر 2000 کال پورې له افغانستان سره د متعارفه وسلو په لمنځه وړلو او د ماین پاکۍ لپاره څه باندې 530 میلیون ډالره مرسته کړې ده. ښاغلی ویلسن ټینګار کړی چې امریکا او ملګري په یو خوندي ځای د افغانستان د بدلولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
د سپی ولاستانګزی راپور مو وورید. د کاری فرصتونو نشټوالی په کندهار کې د جګړې لبیری د بیزایستو کورونایو د سرپرستانو جدي ستونزه ده. نور په دې راپور کې
لخپل مينو دا بیزایسي کسان هر ورځ د کندهار شهر پر واټونو د کار پیدا کولو په تامه وي. د کندهار په یو شمیر ولسوالیو او گاونډي ولایتونو کې د جګړې د زیاتېدو سره په زرګونو کسانو خپل کورونه، ځمکې او باغونه پرېښي او کندهار شهر ته راکډه شوي. د ګډو نورو ستونزو تر څنګ د دغه بیځای سو کورنوي یوه جدي ستونزه د کاري فرصتونو نشتوالی دی. نورلا یو د دغه بیځای سو کورنوي سرپرست دی چې د ارغنداب ولسوالۍ څخه را بیځای سوی.
مور ولا ک په پاوته باندې کار ته وتلی، یعنی پرون در ماښام پر ساده ماښام پر پدا چمنې کې پرته دروځه ولا کوم په ډوډۍ څخه کړی ده. سربستار ته کې مور کار ته ولا ک وتلی، خو اړ مونسته رانی مونسته وسوی خو بولې خاطه مونږه سمور پلانکې ذاته ولا هغه چې بلار څه زیری زه د وکیل روبرتو مور ابسراوا دیو خوانه سپلل.
عزیز احمد یو بل کډوال دی چې د هلمند د ناوی ولسوالۍ څخه کندهار ته پناه راوړی او اوس د بیروزګاری د ستونزې سره مخامخ دی. نو موري له حکومت غواړي چې د کار په پیدا کولو کې ورسره مرسته وکړي.
بیروزګار یو شین لور د ماشان ګولان لور ورور په دغه کې یاري یاني سارا ستر ماشام د تنا چې دغه وجو تر جبر ته راغی بل پس موږ مستند د سره مستره یو انکاری وکي مستنه د غریبانو ناروا.
د جنوبی ولایتونو په کلیوالي سیمو کې خلک تر ډیره یوازې په زراعت او مالداری بوخت وي. د کندهار د پنجبای ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالعلي چې تازه کندهار شهر ته راکډه سوی، بې سوادي په مسلکي او حرفوي کارونو نه پوهېدل دا غل لپاره د کار او دندې موندل لا ستونزمن کړي.
کاروبار هیڅ شی پر دنیا باندې نشته. اول زما زوړ کښتم ټوله دورې پاتې دي، نوې شی کرلی نه دی او موږ چې موږ بیا ځای سوی بل ځای پراته یا کار دوی چې له نسخه چې شو دلته جنگونه چې دي جنگونه په خپل په مرکز کې چې د اداره کم دي قدر توج په زور په سل کې لاس لا په وطن کې نه دی پات موږ ټول را مجر سوی.
د کندهار چارواکي د بیا ځای سو کورونیو د کاري فرصتونو د نشټوالي ستونزې مني او وايي چې تر یو بریده د ستونزې د حل لپاره هڅې کوي. د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې غواړي د ایم سي موسې په مالی لګښ 400 پر شرایط برابر داخلي بیځای سو کسانو ته د کاري فرصتونو برابرولو په موخه هوفوي زده کړې ورکړي.
په پلان کې لرو چې د 500 په شاوخوا کې د بیرته راستنیدونکو داخلي بیځای سو کورنیو پورې اړوند په شرایطو برابر کسان د حرفوي زده کړو په مختلفو کورسونو کې جذب کړو تر څو پورې د کسب و کار څښتنان شي او وروسته د کار په بازار کې دوی ته د کار زمینه هم برابرو. تر شپږ میاشتو پورې به دوی خپلې زده کړې په دغه حرفوي زده کړو کورسونو کې بشپړوي او تر هغه وروسته به بیا د کار په موخه دوی بازار ته وړاندې کوو او هلته به هم تر هغه پورې حمایه کوو.
په عیني وخت کې د کندهار د کار او ټولنیز چارو ریاست د کار امیر جیلانی خان وایي دوی د بیځای سو کورنوي سرپرستان د کندهار صنعتي فابریکو ته د کار او زده کړې لپاره معرفي کوي.
دغه اوس پیلندستی دغه موږ د داخلي بیزایسیو کسان ته د انرژي د لارې څخه دوه سوه ځوانانو ته د کار زمینه برابرو چې دوی په پارک صنعتي کې د روزمر کارګر په اسپانیا مارپیکو کارخانو ته چې د هغه څخه کارخانې دوی ته د میاشتې شپږ شپږ زره افغانۍ ورکړي د شاګردۍ په دوره کې چې شاګرد یې پوره سول تر هغه وروسته بیا سم معاش ورته ټاکي.
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست په دغه ولایت کې د جګړو له امله د بېځای سو کورنیو شمیر یوې زره شي چې له دې جملې یوولس زره کورنۍ کندهار ښار ته راکډه سوي او پاتې نورې کورنۍ د ولسوالیو نورو امن سیمو ته کډه سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د سلواغي عدلوي د 25مې نیټې په اور لګیدنه کې ځانمن سوي موټر چلوونکي له حکومت د تاوان د ورکړې غوښتنه لري. 25 کلن محمد حسن وایي په هغه اور لګیدنه کې د ده د تیلو ټانکر هم وسوځید او یو نیم میلیون افغانۍ زیان وروښتی دی. دی وایي د میاشتې شل زره افغانۍ عواید درلودل چې اوس دغه عواید نه لري او له نورو د پور پیسو د ژوند شپې ورځې سبا کوي.
له ولس مشر څخه تمه لرم چې مشتدي خپل حق راکړي. د کورنۍ د غړو شمیر مې شلو ته رسیږي، بل کار نشم کولای. له ولس مشر خپل حق غواړم.
اعتراض کوونکو د اسلام کلا د ګمرک په 2 کیلومتري کې د تحسن خیمې درولي او وایي حکومت یې باید ناره واوري. تر اوسه جمهوری ریاست په هرات کې د پایلسیوي تحسن په باب تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې له زیانمنو سو کسانو سره د هر ډول مرستې ژمنه کړې وه. د اعتراض کوونکو له ډلې دیرش کلن راتب چې په یوه خیمه کې ناست و ازادي راډیو ته وویل
زندگی ما بو سخته، فقط ما از جمهور خواهش میکنیم جناب رئیس
زموږ ژوند سپېدلای دی. له ولس مشر څخه بس دا غواړم چې یوازې یو لاسلیک دی کافی دی. د خدای او قران په خاطر پر دې ملت زړه وسوځوه، د ملت غم وخوره، وروره دا ملت څه وخوري.
اعتراض کوونکي ادعا کوي چې د هغه اورلګیدنې اصلي علت د ګمرک د کارکوونکو ناغېړي او په دې ګمرک کې اداري فساد دی، خو د هرات چارواکي دغه تورونه نه مني. د اورلګیدو تر پیښو وروسته د پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت د وزیر غلام بهاودین جیلانی په مشرۍ یو لوړ رتبه هیات هرات ته سفر وکړ. خو د ځانمنو سو اعتراض کوونکو یو استاد بصیر آریان وایي له کابل د ورغلي هیات د څېړنو پایلې لا معلومې سوي نه دي. د ادعا کوي چې د اسلام کلا ګمرک پور لګیدنې کې د 500 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 1245 موټرونه سوځېدلې دي.
ولسمشره، نور ستاسو تر لاس لاندې کسانو باندې باور نه لرو. تاسو خپل دا کړکیچ مدیریت کړئ، کنه دغه اعتراض به داسې یو ځای ته ورسیږي چې مدیریت به یې د ټولو له توانه وتلی وي. د خلکو غوښتنه دا ده چې تر هغو زموږ د زیان وروستۍ افغانۍ هم نه وي راکړل شوي، له دې ځایه نه ځو.
بلخو د افغانستان د مالیه وزارت ویان رفیع تابع ازادي راډیو ته وویل د اسلام کلا په ګمرک کې د اورلګیدو د پیښو په اړه د ټاکل سوي حیات څېړنه د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح پر میز پرته ده.
دفتر معاونیت اول رئیس جمهوری افغانستان
د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر د اسلام کلا په ګمرک کې د اورلګیدنې په اړه یو لوړ رتبه هیئت ګمارلی او دغه هیئت خپل راپور نهایی او د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر ته لیږلې دي. دوی به په دې باب پریکړه کوي.
د هرات اسلام کلا او د هرات تورغونډي لوی لارې د افغانستان او ایران د غرض افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د مالونو د لیږد را لیږد عمده لارې ګڼل کیږي. بیره کیږي چې د دغو مهمو لارو تړل کیدل به د هرات او په ټوله کې د افغانستان اقتصاد او سوداګري له ستونزو سره مخامخ کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د کندوز ځینو اوسیدونکو شکایت کوي چې خصوصي روغتیایي مرکزونه هغه سي روغتیایي خدمات چې لازم ده خلکو ته نه وړاندې کوي، د غرض له خلکو زیاتې پیسې هم اخلي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبريال په راپور کې.
د کندوز ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په مرکز او په یو شمېر ولسوالیو کې شخصي کلینیکونه او درملتونونه جوړ شوي، برسېره پر دې چې په طبي نورمونو برابر نه دي، ان ځینې د فعالیت جوازونه هم نه لري. د کندز ښار اوسیدونکي 15 کلن عبدالظاهر لغمانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
یو دواخانه ته اوس مې دغه دقیقه نوم دی، هغه دواخانې له هېره وته، یو څوک د په نام د ډاکټر پکې کار کوي چې دا ډاکټر ده که نه. دوم دفعه داسې دلاسه نفر مري، پیشکاري ورته کوي، داسې حساسیت کوي، سوسې شفخانې ته رسوي، مري. نو واقعا دغه څوک چې جواز نه لري دا باید د دې مخه ونیول شي.
ګڼ شمېر خلک دا کوي چې په ځینو شخصي کلینیکونو کې غیر مسلکي کسان کار کوي چې د ستونزو د هوارېدو پر ځای ناروغان له ګڼو نورو ننګونو سره مخ کوي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی 40 کلن هدایت الله دولتزی وایي،
دا مهال نه تنها کندوز په مرکز کې بلکې په یو شمېر ولسوالیو کې دغه کلینیکونه فعالیت لري. په دې کلینیکونو کې کله چې لوحو ته وګورئ، تاسو داسې فکر کوئ چې ټول د بهرنیو هیوادونو ډاکتران دلته دي، ولې کله چې مریض یا ناروغ دې کلینیکونو ته ورځي، له ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي. بې کیفیته درمل او زیاتې پیسې دوی نه اخیستل کېږي.
د کندز د ولایتي شورا یو غړی سید اسدالله سادات هم د خلکو د انتقادونو پخلی کوي او زیاتوي چې نه یوازې په مرکز کې بلکې په ولسوالیو او کلیو کې هم خلک له ورته ستونزې سره مخ دي.
ګران کندز به زور دولت هم نومې کاشه په خاطر از کې درجه د قلمرو کې اختیار
دا موضوع د اندېښنې وړ ده، ځکه هغه کسان چې له نرسنګ څخه فارغ شوي او بیا له ډاکټرانو سره شاګردانو، اوس په کلیوالي سیمو کې لوی ډاکټران دي. دولت د دوی مخه نشي نیولی، ځکه په هغو سیمو کې چې دوی کار کوي هلته دولت واک نه لري.
د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسن الله فضلي هم د خلکو انتقادونه مني او زیاتوي چې په دې اړه دوی خپلې ارزونې پیل کړي او یو شمېر شخصي روغتونونه او درملتونونه چې په روغتیايي معیارونو برابر نه وو تړلې دي.
زه دا منم چې د ولایت په سطح باندې شتره داسې دواخانې داسې مراکز چې هغه خود سره فعالیت لري، او تر ډېره بریده مو هغه څوک چې جواز مستحق دي، هغه جواز نوم پرې راوړي دي، چا چې تحت پروسه و هغې باندې هغه مراحل پوره کړو. چې دا پروسه داسې نه ده چې دا یعنی موږ وایو چې دا اکمال ته رسېدلې ده، دا دوام لري. اول قدم کې په خپله به داخل د ښار د کندوز کې، او بیا د دې نه وروسته به دا انشاءالله دا پروسه ولسوالیو ته روانه وي.
کندوزیان له اړوند دولتي ادارو غواړي چې په کندوز کې د شخصي کلینیکونو، روغتیایي خدمتونو، د روغتیایي امکاناتو او وسایلو څرنګوالی، د ودانیو جوړښتونه، او دغه راز د ډاکترانو او روغتیا پالانو مسلکي کچې په اړه ارزونه وکړي، تر څو په دې اړه د خلکو شته اندېښنې هوارې شي.
او سم دا چېړو چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په باب څه خبرې کړي دي. یوریشیا ریویو خبرونې په خپل پرونی غنې کې د افغانستان په باب په دې عنوان تحلیلي لیکنه خبره کړې، د افغانستان لپاره د بایدن د سولې ابتکار. د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د قدرت د شریکولو غوښتنه د سولې د طرحې تر ټولو لنجمن اصل دی چې د دواړو لوریو لخوا یې په وړاندې مقاومت شول کېږي. د لیکوال په باور روغه جوړه چې عمده موضوع ده او ترلاسه کول یې ګران کار دی، د افغانستان د اوږدې او خونړۍ جګړې د ختمولو کلي ګڼل کېږي. لیکوال زیاتوي په امریکا کې د افغانستان جګړې خپل محبوبیت بایللی، او د بایدن ټیم لیواله نه دی چې دا ډول بې پایا جګړه جاری وساتي. لا هم له افغانستان څخه د 2500 امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه نهایي پریکړه نه ده سوې. ولسمشر جو بایدن داسې اشاره ورکړې چې امریکایي ځواکونه ښایي د 2021 کال د مې د لومړۍ نیټې تر ټاکلي مهلت وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. وسلولو طالبانو ویلي هغه موافقه دي بشپړ عملي سي چې د 2020 میلادي کال په فبروري میاشت کې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی و. د دې ډلې په خبره که دا موافقه عملي نسي، دوی به د بهرنیو ځواکونو پر خلاف بیرته جګړه پیل کړي. اوس په پام کې ده د ترکیې په استنبول کې د افغانستان په اړه غونډه وسي چې د قدرت د شراکت تر څنګ به د سولې پروسې د ګړندۍ کېدو په اړه پکې خبرې کېږي. ځینې کسان هیله مند دي چې دغه غونډه به وکولی سي د اوربند لپاره هم امکان برابر کړي. د امریکا سټار سنس ټایپس ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب پر څرګندونو لیکنه خپره کړې ده. ښاغلي محب د شنبې په ورځ په کابل کې یوه کانفرنس ته ویلي ولسمشر غني به د ولسمشرۍ تر وخت مخکې ټاکنو ته ځان کاندید نه کړي، هغه څه چې د سولې د طرحې د برخې په توګه د هغه وړاندیز کړی دی. ښاغلي محب ویلي کله چې اړتیا وه دا کشپړ میاشتې وي یا هم درې میاشتې، ولسمشر محمد اشرف غني د ټاکنو ترسره کېدو ته چمتو دی. سټارس اینڈ سټرایپس لیکي وسلولو طالبانو د سولې دغه پلان رد کړی او ویلي دي چې روان بحران نور هم شدید کولای سي. په مارچ میاشت کې د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې ولسمشر غنی د استنبول په غونډه کې یو طرح وړاندې کوي چې په شپږو میاشتو کې د ولسمشرۍ ټاکنو تر سره کېدل هم پکې شامل دي. په راپورونو کې دغه راز راغلي چې دغه طرحه د واشنگټن لخوا د موقت حکومت د طرحې په ځواب کې برابره سوې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي دوی هم د امریکا طرحه ترلاسه کړې او ارزوي یې. د ورځپاڼې په لیکنه واشنگټن پر ولسمشر غنی فشار راوستلی چې له طالبانو سره د سولې پر یوه موافقه سلاسي څو امریکا ته زمینه برابره سي چې له افغانستانه خپل 2500 پوځیان وباسي. نن د اپریل 15 د وجدان له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د بشري حقوقو خبرووه کمیسیون وایي که د ټولو وګړو چاري او کړنې د عدالت او بشري حقوقو د ارزښتونو پر رڼا کې ترسره سي نو فردي او جمعي وجدانونه به پخپله د سولې لوری خپل کړي. نور په دې راپور کې
د اپریل 15 د وجدان نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې لا هم افغانستان له بیلابیلو بیعدالتیو ناامنیو مخ پر زیاتیدونکو تاوتریخوالي سره مخامخ دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د سولې د ټینګښت او د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره د فردي او ټولیزو وجدانونو راویښېدل او سملوري ته سمول مهم دي. د دغه کمیسیون مرستیال نعیم نظری وایي د ټولو وګړو چارچلند باید د دیموکراسۍ، عدالت او د یو بل منلو او د مقابل درناوي پر بنسټ وي چې همدا اصل به کولی شي افغانان رښتینې سولې ته ورسوي.
اندونه او کړنې باید د عدالت، د دیموکراتیکو بشري ارزښتونو په رڼا کې وي تر څو فردي او ټولیز وجدانونه د سولې په برخه کې ټکان وخوري او یوې تلپاتې سولې ته مو ورسوي.
ښاغلی نظری وایي سوله په اصل کې د مینې، د ویښ وجدان او د ټولنو د وګړو ترمنځ یو بل ته د متقابل درناوي یو بل نوم دی چې باید دغه فکر د ترویج په برخه کې اساسي ګامونه پورته شي. په ورته وخت کې مدني فعاله مونسه مبارز وایي پیاوړي هیوادونه او سازمانونه په ځانګړې توګه ملګري ملتونه دي په هغه هیوادونو کې چې جګړې ځپلې، د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي.
په انساني ټولنه کې د وجدان بحث ډیر مهم دی. که هر ځای آباد او ودان وي پرته له شکه چې هلته به د حاکمو رهبرانو وجدانونو د خپلې ټولنې لپاره هڅې کړې وي، نو له بده مرغه په جګړیزو ځایونو کې هغه وجدانونه حاکم دي چې کمزوري عمل کوي.
اغلی مبارز په ټینګار سره وایي په هغه هیوادونو کې چې پرمختګ شوی د پاک او رښتینی وجدان د رهبرۍ ثمره ده. د اپریل 15 چې د وجدان له نړیوالې ورځې سره برابره ده، د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د وګړو چارچلند، ټولنیز ګډون، د بیان او ازادۍ اصل، ټولنیز عدالت او په ټوله کې د دیموکراسۍ اساساتو ته په پام نمانځل کیږي.
د اردن پخوانی ولیعهد شاهزاده حمزه د هیواد د بی ثباتی د حدسو له کبله په کور کې نظر بند سو. شاهزاده حمزه بن حسین له څو نورو کسانو سره په ګډه په دې تورن سوی چې د هیواد د بی ثباتی لپاره یې له بهرنیانو سره اړیکې درلودې. تر دې پیښو وروسته د اردن اکثرو ګاونډیانو او ملګرو هیوادونو د دغه هیواد له پاچا عبدالله څخه ملاتړ اعلان کړی. سفی الله ستنګزي په دې اړه جزئیات برابر کړي.
د اردن چارواکو د پاچا عبدالله ثانی بن حسین میرانه ورور شاهزاده حمزه بن حسین په خپل کور کې بندي کړی دی. حمزه تورن شوی چې د هیواد د بی ثباتۍ لپاره له بهرنیانو سره اړیکې ساتلي. د اردن د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر ایمن اسفدی یک شنبه ویل له شاهزاده حمزه نه لیوی مودی رئیس پښتنې روان دي.
تابعت الاجهزه الامنيه عبر تحقيقات شموليه مشتركه.
د اردن پاوز، عرب ځواکونو، عامه استخباراتو او امنیت ادارو په یو لړبش پړو تیرونو کې د شاهزاده حمزه بن حسین، شریف حسن بن زید، بسیم ابراهیم، اواد الله او ځینو نورو فعالیتونو او حرکات په اوږدمال کې وکتل چې د هیواد ثبات او امنیت هدف ګرځوي. په تیرونو کې ځینې مداخلې او اړیکې وڅارل شوې چې پکې بهرنیو ډلو سره زموږ د باثباته اردن د امنیت د لړزولو په هدف د اقدامات او د ترسراوي د مناسب وخت په اړه خبرې کېدلې.
اردنینا الشامخ.
د اردن د صدر اعظم مرستیال او بهرنیو چارو وزیر وویل دا طرحې په بطن کې شنډې شوي. خو شهزاده حمزه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د اردن مشرتابه په فساد او بې کفایتۍ تورنه کړه. له دې مخکې د هغه مور ملکه نور حسین په خپل زوی باندې لګېدلي تورونه بې ځایه بللي. د اردن اکثرو ګاونډیانو او ملګرو هیوادونو تر دې پیښې وروسته له پاچا عبدالله ثانی څخه ملاتړ ښودلی دی. امریکا متحده ایالتونو یوه اعلامیه ورکړې او ویلي دي چې پاچا عبدالله د امریکا یو اصلي شریک دی او د امریکا له بشپړ ملاتړ برخمن دی. شاوخوا 3000 امریکایي سرتیري په اردن کې دیره دي. د اسرائیل دفاع وزیر بینی گانس هم ټینګار کړی چې پاچا عبدالله د دغه هیواد له ستراتیژیکو ملګرو دی او وروستۍ رامنځته شوې قضیه د اردن کورنۍ موضوع ده. پاچا عبدالله ثانی بن حسین د خپل پلار حسین بن طلال تر مړینې وروسته په 2004 کال کې شهزاده حمزه له ولیعهد یې لرې کړ. رویټرز خبری آژانس د چارواکو په حواله وایي ځینې مهم سیاسي مخالف مشران له شهزاده حمزه سره یو شوي وو چې دا کار پر پاچا ښه نه لګېده. خو ځینو سیاستوالو بیا ویلي باوري دي چې شهزاده حمزه په زور غلی شوی او داسې ګواښ هم د ده له خوا چاته نه و متوجه، ځکه د اردن شاهي پوځ په ټول ځواک د پاچا عبدالله تر شا ولاړ دی.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انی فتمر